نن سیشن بده د لړم یا خراب شلم د نومبر لسمه. السلام علیکم او سهار مو بخیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له هم دې شی به پیل سوې. په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره د خبری مجلې په خبری راپورونی کې اوري چې له خبرداري سره سره کابل شروالي تیر ماښام د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. په بهرونی موضوعاتو کې داسې موضوع اوري چې ټول نړۍ اوریدو ته لیواله ده. د کورونا وایرس په وړاندې د یو واکسین د بریا په اړه دا او نور مطالب تر خبرونو وروسته. افغانستان کې د ناټو پوځي او ملکی مشرانو د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ د دوام ژمنه وکړه. طالبانو د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یوه برخه ویجاړه کړه. د امریکا ولسمشر د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. د ګڼو هنرمندانو او د سینما د مینوالو له غوښتنو سره سره د کابل د پارک د تاریخي سینما د نړولو چارې تیر شپه پیل شوې. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د پولیسو په زور له سینما څخه ویستل سوه او د سینما د نړیدو چارې پیل شوې. تفصیل وروسته. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والي سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستۍ ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. د کندهار والی حیات الله حیات ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو ملکی سفیر سټیفانو پونتیکورو او د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال جنرال کیلز هیل پرون له ده سره د کندهار پر بیلابیلو مسایلو خبرې وکړې.
د کندهار د عمومي امنیتي وضعیت او همدارنګه د سولې د مذاکراتو په اړوند باندې مفصلې خبرې وشوې. چې ناټو ملکی او نظامی برخه د افغانستان د خلکو او امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د یوې دایمي سولې ته تر رسیدو پورې څنګ په څنګ ولاړ دي او هیڅکله به دوی د افغانستان ولس او یا امنیتي دفاعي ځواکونه یوازې پرې نه ږدي.
شغلی حیات دغه راز وویل چې د ناټو ملکی استازي او د غوڅ ملاتړ ماموریت مرستیال قومندان ژمنه وکړه چې ناټو او غړي هیوادونه به یې د افغانستان د دایمي ثبات، سولې او ولسواکۍ د ټینګښت کلک ملاتړ کوي او له افغان حکومت سره د ګډ کار له لارې به هیڅکله چاته اجازه ورنکړي چې دا هیواد بیرته د کورنیو جګړو دور ته ور وګرځوي. طالبانو یو بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یوه برخه ویجاړه کړه. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا پوخ سړک په ټراکټورونو اړولی. د غزنی د ولی ویان واحد الله جمعزاده پرون ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دغه لار دوه ورځې مخکې د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې ورانه کړې ده.
د دولت وسلوالو مخالفینو د غزنی ولایت او پکتیکا لویه لاره د اندړ ولسوالۍ مربوطاتو د خانې پر سیمه کې عمومي روډ په ماشینرویو باندې شاوخوا 600 متره اړولی ده، خراب کړی ده. د دوه کاله وړاندې وسلوالو مخالفینو د پکتیکا لویه لاره شاوخوا 1 کیلومتره همدغه شکل خراب کړی و.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. په خواله رسنیو کې د سیمې ګڼو خلکو د وسلوالو طالبانو دغه کار غندلی. دغه لاره تقریبا له 3.5 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د هر ډول تګ راتک پر مخ تړلی او موټر چلوونکي پر خامه لارو تګ راتک کوي. چارواکي وایي طالبانو د دې لارې په ځینو برخو کې ماینونه هم ایښي دي. د بریتانیا ساسکس لوبډلې د نړۍ د شل اوره سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. افغان لوبغاړي راشد خان په 2013 او 2019 میلادي کلونو کې هم په ساسکس لوبډلې کې لوبېدلې و، خو سږ کال دوبۍ د کورونا وایرس او په نورو لیګونو کې د بوختیا له کبله له دې ټیم سره ملګری نه سو. راشد خان سږ کال د هند په غوره لیګ کې د حیدرآباد سنرایزر سره لوبه کوله. د تازه په شل اوره سیالیو کې د خپلو وکټونو شمیر تر 300 واړوه. راشد خان له ساسکس سره د بیرته یو ځای کېدو په اړه ویلي خوشحاله دی چې په 2021 میلادي کال کې یو بار بیا له دې ټیم سره ملګری کیږي. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کورواکي سیمه نګورنو قرباخ کې سرلنن سیشن به د جګړې د بندېدو لپاره موافقه لاسلیک کړه. دا موافقه د دې سبب سوی چې د ارمنستان په پلازمینه کې مظاهره چن پر دولتي ودانیو یرغل وروړي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د دې موافقې اعلان نن سهار وختي د خپلو ټولنیزو شبکو په یو پوسټ کې وکړ. وروسته د آذربایجان ولسمشر الهام علیف او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د دې موافقې خبره تایید کړ. د دې موافقې له مخې به په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د روسیې 16 ساعتی د اوږدې مودې لپاره ګمرل کیږي. تر دې مخکې هم د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ دوربند درې موافقې سوي وې، خو عملي سوي نه وي. په سیمه کې جګړې د سپتمبر له 8مې پیل سوي دي. امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ. ټرمپ تیر ماښام د ټویټر له لارې په یو پیغام کې لیکلي چې مارک ایسپر یې لرې کړی. د په عین حال کې د ښاغلي ایسپر د خدمتونو ستاینه کړې ده. ډونالډ ټرمپ له ترورزم سره د مبارزې د مرکز رئیس کریستوفر میلر د متحده ایالاتونو د دفاع سرپرست وزیر ټاکلی دی. تر دې مخکې د سیاسي چارو ځینو شنونکو اټکل کاوه چې ټرمپ د ولسمشرۍ د انتخاباتو د ګټلو یا بایللو په صورت کې ایسپر له دفاع وزارته لرې کړي. روسیا وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو نهایي پایلې اعلان سوي نه وي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. دا په اصل کې ده چې د امریکا اروپایي متحدانو او د منځني ختیځ د هیوادونو مشرانو جو بایډن ته مبارکي ویلې ده. د کرملین ویان دمیتری پیسکو پرون دوشنبه د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ له لوري مطرح شویو شکایتونو ته په اشاره وویل مسکو به د نهایي نتیجې اعلان ته انتظار وباسي. پوتین تر اوسه پورې جو بایډن ته د بری په خاطر د مبارکۍ پیغام نه دی لیږلی.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
د هوا پیژندنې د ادارې لخوا په راتلونکو څلیری ساعتونو کې د کابل او څو نورو لویو ښارونو د هوا اټکل داسې شوی دی. کابل آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 1. هرات کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 23 او ټیټه 15. د کندهار آسمان به هم د کابل او هرات په شان شین وي د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8. مزار شریف او جلال آباد کې به بیا آسمان ځای ځای وریځ وي. مزار کې د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 8 او په جلال آباد کې هم د تودوخې لوړه درجه 22 او دلته هم ټیټه 8 درجه اټکل شوې ده.
و بجی او و دقیقې سوې حکومت سوای چې له خبرداري سره سره کابل شرولې تیر ماښام د پارک سینما په نړولو ولې پایل وکړ.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لاشي. هلته
د ولسمشر اول مرستیال وی د افغانستان بانک پر دریو کارکونکو په حمله کې له پیچلو موادو کار اخیستل سوی. په بهرنیو مطالبو کې داسې موضوع اوري چې ټوله نړۍ اورېدو ته لیواله ده. د کورونا وایرس په وړاندې د یو واکسین د بریا په اړه د ژوند پر رنګونو کې د یو چای خرڅونکي د ژوند ننداره کوو.
برابري د بازار د پښې کله لږ کله ډېر بازار د فرق لري.
دا خبری مجله تر اونی موده کابل شرولی تیر ماښام د پارک سینما په نړولو پیل وکړ. د افغان فلم رئیس سهرا کریمی وایي چې د کابل پولیسو دا د پارک سینما له ودانۍ په زوره ایستلې ده. حکومت څه سپیناوی لري؟ اسمت ساروان براته وایي.
دا د پارک سینما د نړیدو د چارو له پیلیدو وروسته د افغان فلم د رئیس سهرا کریمی چیغې دي. سهرا کریمی تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کې ویلي د سینما ودانۍ ته د اعتراض لپاره تللې وه خو دوی د سینما ودانۍ ورانه کړه.
زه یې په زور له سینما نه وویستم. پولیسو په لرګیو فشار راباندې حمله وکړه. یوه ښځینه پولیس هم ورسره وه.
د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح د پارک سینما د ودانۍ د نړولو امر کړی دی. د ښاغلي صالح په باور دا ودانۍ په نشو د روږدو کسانو په یوه لوی مرکز بدله شوې وه. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو د دفتر رئیس رضوان مراد آزادي راډیو ته وویل د پارک سینما له ویجاړېدو سره د ځینو کسانو مخالفت په ځای نه دی.
د دې لپاره چې دغه ځای له سره ترتیب شي او په ځای یو کلتوري یو فرهنګي تاسیسات جوړ شي تر څو وکول شي چې خلک خپل کورنۍ سره لاشي. هلته کېني هغه اصیل افغاني فرهنګ خپل کړي. اما دا چې ځینې مخالفت کوي یا په دې بهانه چې دا یو تاریخي ځای او دا سینما باید نه ورنګ شوي، نو کاش دغه خلکو په دې دومره کلونو کې د سینما ته کله مخې کړی وای چې کتلې وي چې د سینما وضعیت د بلډینګ یا د ودانۍ وضعیت څه ډول و.
کابل شاروالی وای د یو کلتوري مرکز د جوړولو لپاره به د خلکو نظرونه هم واخیستل شي. د کابل شاروالی ویانده سمیرا رساوی
کابل خاروالی ابتدایی طرح لري، خو د ولسمشر د لومړي مرستیال او د کابل خاروالی د مشرتابه د لارښوونې په اساس د خلکو نظرونه به هم په دغه طرحه کې شامل کړل سي.
پارک سینما چې د کابل په نوي ښار کې ده 15 کاله پخوا جوړه شوې وه. یو شمیر هنرمندانو د دې سینما له نړولو سره مخالفت کړی دی. مشهور هنرمند فرهاد دریا د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ته په یوه پرانیستي لیک کې د دې سینما د نه نړولو غوښتنه کړې، خو امرالله صالح د خپل اقدام په دفاع کې ویلي چې داسې یو ځای هلته جوړوي چې کورنۍ پکې راټولې شي.
په کابل کې د پارک سینما رنګولو عکس العملونه پارولی دي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وزیر له کابل ښاروالۍ او د ولسمشر له لومړي مرستیال څخه غوښتنه کړې چې پر دې پرېکړه بیا کتنه وکړي. د کابل دوه اوسیدونکي عزیز احمد او دین محمد وایي
موږ نظر دا شاید چې دا آباد شي، دا تاریخي ځای ده، دا خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بود پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پتهیم چې ولې دغه تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي، ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینما بیا بیخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما یو د زینب سینما.
په همدې حال کې افغان فلم په پارک سینما م رنګوي په ټولنیزو رسنیو کې کمپاین پیل کړی دی.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د ولسمشر لومړی مرستیال وی د تلویزیون پر پخوانی ویندوی په 14 کې له پیچلو موادو کار اخیستل سوی دی. یما سیاوا شاو دوه همکاران د شنبه پر ورځ په کابل کې په 14 کې ووژل سول. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د جمهور رئیس لومړی مرستیال امرالله صالح دا کړی چې د یما سیاوا شاو همکارانو پر موټر 14 کې له آر ډی ایکس 14 توک کار اخیستل شوی. آر ډی ایکس هغه پیچلی 14 توکي دي چې په نظامي برخه کې ترې استفاده کیږي. ښاغلی صالح په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د غبرید د هغه هدفي بریدونه یوه برخه ده چې په وینا یې د پاکستان له وزیرستان څخه رهبري کیږي. صالح ویلي طالبانو په دوحه کې له امریکا سره د هوکړې وروسته خپل بریدونه د افغانستان په لویو ښارونو کې کم کړه، او وروسته له هغې د ابوعبیده کاروان په نوم د پاکستان په وزیرستان ایالت کې د وړو هدفي وژنو پر تګلارې غور وکړ. ښاغلی صالح وایي د دې ډلې 500 غړي تر دا مهاله نیول شوي دي. د ولسمشر لومړي مرستیال لا هم ویلي و هغه بریدګرو چې د کابل په پوهنتون برید کړی و خپلې ګوتې له منځه وړې وي. د دې لپاره چې که د افغان امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی وای، د ده په خبره ممکن دغه کسان د افغان امنیتي ځواکونو سره ثبت وای. طالبانو د ښاغلي صالح د تازه څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کابل پوهنتون په برید کې خپل لاس لرل رد کړي وو، او د دغه پیښې مسؤلیت داعش وسله والې ډلې په غاړه اخیستی وو. ښاغلی صالح د تیر میزان میاشتې په 15 نیټه د کابل ښار د امنیت چارې په غاړه واخیستې. په ورته وخت کې په کابل کې وروستی یو نامنیو د افغانستان د ولسي جرګې د یو شمېر غړو تندې نیوکې راپورته کړي دي. د ولسي جرګې غړی خان محمد وردګ:
د کابل پوهنتون ته دغه خلک د کومه ځای راغلل؟ د چا په موټر کې راغلل؟ دوی په ساعتونو چاکره وکړه، دوی ته مهمت د غدای ته چا ورسول؟ ملت په سترګې په لاره دی، مونږ د دې وضاحت غواړي. مګر د تېرې ورځې جلسه همدغسې په نتیجې پای ته ورسېده. لا تاسو درانه حضور څخه مهیله ده تر څو امنیتي کمیسیون ته وظیفه ورکړي د دغه پړه باندې پوره وضاحت وغواړي زموږ د امنیتي سکتور څخه.
مامور احمدزی بیا د کابل ښار د امنیت په برخه کې امنیتي ځواکونه په بېغوري تورنوي:
د کابل خلک امنیت غواړي، د دوی د امنیت غوښتنه وه. نن چې په کابل کې غلاوې دي، دا غلا خلک له مستۍ نه نه کوي، له مجبوریت نه کړي. نو دا موضوع ډېره جدي ده. که دوی د مافیاو د غلو مخنیوی کوي، هغو خلکو ته لیور چې په زرګونو جرمې ځکې غصب کړي دي او کابل کې کتابونه کوي غلاو کوي، د هغو مخنیوی دي وکړي.
افغان حکومت د ولسي جرګې د دې انتقادونو په اړه تر اوسه غبرګون نه دی ښودلی. له هغې وروسته چې د کابل په پوهنتون وسلوال برید وشو، د ولسي جرګې غړو د امنیتي بنسټونو د لومړۍ درجه چارواکو سربیره امرالله صالح او حمدالله محب د دې پیښې د وضاحت لپاره خپل یوې فوقالعاده غونډې ته وروبلل، خو دې دوه لوړ پوړو افغان چارواکو په دې غونډه کې ګډون ونه کړ.
د خاطر پردیس راپور مو واورید. په افغانستان کې د سهار 8:15 کېدونکي دي. اجمل اند براته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
عرب نیوز ورځپاڼه لیکي د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امریکا له منتخب جمهور رئیس جو بایډن غوښتي چې افغانستان سره د طالبانو د ترهګرۍ پر ضد مبارزه کې ملګرتیا وکړي. د ورځپاڼې په وینا ښاغلي غنی د یک شنبې په ورځ له ښاغلي بایډن وغوښتل کابل سره د مرستې د دوام په ډاډ ورکولو دي د سولې د ماتېدونکي پروسې ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي د افغانستان د ملي شورا غړو هم د امریکا له منتخب جمهور رئیس څخه وختنه کړې چې د ټرمپ پر هغه پلان دی له سره غور وکړي چې غواړي له افغانستان څخه ټول امریکایي سرتیري وباسي. ورسپانه د بین الافغاني خبرو په چوکاټ کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې له خند او ځنډ سره مخ خبرو ته په اشاره لیکلي د دې ویرشته چې په دوحه کې روانې خبرې اترې ګډې وډې شي. د دې لیکنې د خبرېدو سره په یوه ورځ د افغان جمهور رئیس دویم مرستیال سرور دانش د امریکا له راتلونکي جمهور رئیس وختنه وکړه چې د افغانستان د سولې پر روان بهیر کې دی د امریکا رول له سره وارسي. په عین حال کې بیا په دوحه کې د طالبانو ویان د ازادي رډیو ته ویلي دوی هیله لري د امریکا راتلونکي جمهور رئیس به د دوحې تړون عملي کړي. د ریلیف ویب خبرونې په افغانستان کې د خوراکي موادو کموالي ته پاملرنه کړې. د خبرونې په وینا د کووید 19 اغېزې، د خوراکي موادو لوړې بیې، د عوایدو کمی او جګړه په افغانستان کې د خوړو د کمی مهم سببونه دي. خبرونه زیاتوي د اګست او اکتوبر ترمنځ موده کې د شبې ویارسونې پر بنسټ په ټوله کې 2.5 میلیونه افغانان په لوړه کچه د غذایي امنیت له نشتوالي سره مخ دي. د خبرونه په وینا دا کسان سملاسي بشري مرستو ته اړتیا لري. ریلیف ویب خبرونه همدارنګ اټکل کوي چې خی د روان نومبر میاشتې څخه د 2021 کال تر مارچ پورې 14 میلیونه افغانان د خوړو له جدي کمی سره مخ شي. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې خوراکي توکو ته د اړو خلکو پر وضعیت اندېښنه ښودلې وه. په کابل کې د دې سازمان ویاند وحید الله امانی ازادي رادیو ته ویلي امکان شته چې د هغو افغانانو شمیر چې د خوراکي موادو له کمی سره مخ دي د 2020 کال تر پایه پورې 15 میلیونو ته پورته شي.
د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبري مجله کې دا راپور هم خبرو چې په هلمند کې له جګړو بې ځای سوي کورنۍ وایي چې خوړو او سرپناه ته اړتیا لري. دا هم وایي چې د امریکا د درمل جوړولو یوې کمپنۍ پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دیوبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. خو اوس بل موضوع راغلو، علم او پوهه د سولې او پرمختګ په برخه کې څه رول لري؟ ایا افغانستان کولی شي د ګاونډوي هیوادونو په څیر د علم له لارې د سولې او پرمختګ سیال شي؟ خاطر پردیس په دې راپور کې په افغانستان کې د علم کیفیت او پرمختګ ته کتنه کړې ده.
بجای از اینکه جنگ باشه و
لوری هیلی خوکم امکانات
یک افراد افغان نیز میتونه
دا فهم نومیږي. د بیولوژي په هنزي محصل دی، د تازه دا دوره پیل کړي، د غرشتې له مجبوریت انتخاب کړي، خو د درسونو له پیل سره یې وس دی رښتې سره لیوالتیا زیاته شوی او هیله لري چې راتلونکي کې په دې برخه کې لوړې زده کړې وکړي. د فهم هیله لوړې دي خو امکانات کم دی. وی په اکاډمیکو ځایونو کې د لازم امکاناتو نشتون جدي ستونزه ده. د نوموړي په خبره په بیولوژي څانګه کې درسونه د عملی کارونو سره برابر نه دي.
درسونه چې په کوم طریقه چې موږ ته راکول کیږي پخوانی دي، هغه څه نه دي چې موږ کولای شو په زده کړې سره یې خپل علمي سطحه پورته کړو. یوازې پخوانی کتابونه دي چې تدریسيږي.
فهم هیله لري چې په راتلونکي کې خپل زده کړو د سولې او پرمختګ په برخه کې کار واخلي. په افغانستان کې څلور لسیز جګړې د خلکو لاسرسي پوهیتا محدود کړی. د طالبانو د واکمنۍ لړنګېدو وروسته د نوي حکومت پر رامنځته کېدو سره خصوصي پوهنتونونه او ښوونیز مرکزونه جوړو زیات شو. د افغانستان د لوړ زده کړو وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال 19 دولتي او 120 خصوصي پوهنتونونه په افغانستان کې فعالیت لري او په زرګونو محصلین په دې مرکزونو کې زده کړې کوي. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو پر بنسټ بیا اوس مهال په ټول هیواد کې 14000 ښوونځي پرانیستې دي. خو د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي مرستیال رفیع الله نیازی له ازادي راډیو سره په خبرو کی وای هغه ډول چې اړتیا و د علم او پوهنې د کیفیت په برخه کې لازم کار نه دی شوی.
په ټوله کې ویل شو چې زموږ د علمي آثار او یا د علم د تولید کیفیت له بده مرغه موږ لا هم د سیمې په کچه د خپل گاونډي هوادونو په کتار کې نه ولاړ دي. برخه کې ورسته پاتې یو د دې لپاره کار کول وکړي او دا مختلف لاري دي په حساب باندې او هم په نورو برخو
کې. خغلی نیازی وای کده علم د کیفیت په برخه کې بنسټیز کارونه وشي پرته له شکه چې اغیز به د سولې او پرمختګ په برخه کې محسوس شي. د نومبر 10 هر کال د سولې او پرمختګ لپاره د علم د نړیوالې ورځې په توګه یادونه کیږي. دا ورځ په کال 2002 زیږدیز کې د یونسکو لخوا په دې نوم نومول شو. په دې اړه د ملګرو ملتونو سازمان په اعلامیه کې په ورځني ژوند کې د علم په ارزښت او ورسره په اړیکو ټینګار شوی. په دغه اعلامیه کې راغلي چې د علم او ټولنې پراخو اړیکو ته په پام سره د سولې او پرمختګ نړیواله ورځ هوټ لري په دې اړه ډاټ ترلاسه کړي چې خلک له علمي پرمختګونو اړخونو بدلونونو خبرېږي. د ملګرو ملتونو سازمان په دغه اعلامیه کې ویلي، سږ کال چې نړۍ د کووید 19 ناروغۍ سره په مبارزه لګیا ده، د علم نړیوالې ورځې موضوع علم د ټولنې لپاره او د دغه ټول شموله وایرس سره په مقابلې متمرکزه ده. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
د هلمند له جګړو څخه بې ځایه سوي کورنۍ وایي چې خوړو او سرپنا ته اړتیا لري. په هلمند کې چارواکي وایي چې د بې ځایه سوو کسانو سروې روانه ده. تبدسل کېده چې د لشکرګاه په لسمه او درېمه حوزه کې لا هم جګړې روانې دي او هر ورځ ځینې کورنۍ له دغو سیمو څخه بې ځایه کېږي. د الیاس دایي راپور به سره واورو.
موږ په کورو کې هغه ناشتي و دې خواته دی نه.
د مهاجرینو د رسټ مخته د ناسو کسانو په منځ کې اکثره شدید دي. په تور پړونو کې د ناستو دغه میرمنو ډیرې پوخ عمر لري. یوه یې سپینسر فاطمه ده. دا هر ورځ هر وختي په دې تمدل تر راځي چې ګوندې مرسته ورسره وسی. فاطمه راتول یو وشت ورځې کېږي چې د مهاجرینو ریاست تر راځي او له دې ځایه تش لاس او ناهیلې کور ته ځي.
دغه جام پوسته نه ده، دغه جام ته پوستې سره پراتو نو که بزګری مو نیولې بزګرو چې هغه باندې رااله دراولار فستا بلادی واخه مباره یو دغه یو دغه یو وډم بلخه مزور کی و دعس کچنه کلوري دا سره تناس رالو زامن می دخدا مال یو مسید و زامن اغاله تفات نادي زما ته پوشکرو مش فکرو کی اغه ناشي و دی خاطر دی ناشي ما چا برای د درې غرو ما وکړه د خور خونه می دا شنو کوي در بچا کې ورکاین دار په کله نه غوړ سر پات میاش مې پراتواله چې دا جنگ سوي دی زما چې چا دا دا دوغان مې لا ولا کړل دی.
په هلمند کې د جګړو میاش پر کیری چې تر لشکرګار ورسېدل او لامل وزارت 250 کورنۍ شهر ته راکډاو خپل کورنۍ خالي پرې شودل. د بې ځایه سو کورنیو دا شمیر رسمي دی، خو یو شمیر مرستندوی درې د مهاجرو کورنیو شمیر لا زر شي، ځکه په وینا یې داسې کورنۍ هم شته چې د هیڅ مرستندوی ادارې له دې جملې د مهاجرونو د ریاست سره یې نوم نه دی راجستر سوی.
1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروې.
د هلمند د مهاجرونو د ریاست مسؤلین وایي که څه هم د دوی څلور ټیمونه د سروې چارې پر مخ وړي، خو یوازې د 2000 په شاوخوا کې کورنیو ته مرسته رسولې ده. رئیس محمد رامین ابراهیمی ازادي راډیو ته وویل ټول کورنوی ته به مرسته ورسوي.
تر دا نن پورې چې زموږ سره ارقام ثبت دي 1250 فامیل بې ځایه شوي دي د جګړو له امله، چې د دې جملې څخه 1980 کورنۍ تر دا اوسه پورې سروې شوي دي او 1350 کورنۍ یا 1310 کورنۍ تر اوسه کومک اخیستې.
که څوم حکومت په دې ورستوي کې د لشکرګاه پر شاوخوا د پرمختګ ادعا کوي، وایي د برتنی ولسو سیمو اوسیدونکي خپل اصلي کورو ته ګرځېدلي دي، خو د شار څلورم حوزه باباجي په مکمل ډول د لسمې او درېمې حوزې ډېرې سیمې لا هم د طالبانو په ولکه کې دي او د نادلي ولسوالۍ د مرکز او چانجیر تر څنګ د شار په دوو حوزو کې جګړه روانه ده او هره ورځ سره کډي بارېږي. محمدلی استایی، د ازادي راډیو، هلمند.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ که زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
د امریکا د درمل جوړولو فایزر کمپنی پرون اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی لخوا جوړ شوی واکسین د دې وبا په وړاندې انسان په سولې کې نوي ساتي. دې کمپنی د جرمني د بایون ټک کمپنی په ملګرتیا د واکسین جوړ کړی او وروسته له دې چې دوه وری خلکو ته ورکړ، ثابته شوه چې په انسان کې معافیت رامنځته کوي. نور لیسمت سروان.
فایزر کمپنی اعلان وکړ چې د کورونا پر ضد د دوی واکسین د دې وایرس په سلو کې نیوي مخه نیسي. دا اعلان په داسې حال کې وشو او هیلې وغوړولې چې د امریکا د ولسمشرۍ له انتخاباتو لا اونۍ نه پوره کیږي. ویل کیږي چې د کورونا وایرس په وړاندې د ټرمپ د حکومت د مبارزې ډول د امریکا د انتخاباتو پر نتیجو بې اغېزه نه و. فایزر کمپنی ویلي چې د هغو کسانو په منځ کې چې له وړاندې د کورونا وایرس نوي لرلې، دا واکسین 90% اغېزمن دی او دا د بشریت او ساینس لپاره یو ستر زیری دی. دا واکسین په شپږو هیوادونو کې پر څه باندې 40,000 تنو ازمویل شوی دی. دا په داسې حال کې دی چې په نړۍ کې روغتیایي موسسې او چارواکي وایي د هر هغه واکسین جوړېدا چې په سلو کې له 500 تر 70 پورې د کورونا وایرس په وړاندې اغېزمن وي لویه کامیابي ده. حضرت ما پنڈی کے دا درمل جوڑولو گھنی کمپنی حدث کمی چھے دا کرونا وائرس پر سید واکسین یا درمل جوڑ کری. دا فائزر کمپنی مرستیال رئیس ڈاکٹر بیا گربر اسوشیٹڈ پریس خبری آژانس تو ویلی پا دا سی موقعیت کرے چھے دا دی ناروغی دا مخنوی پا برخی کی خلکو تا ہیل ور کری. دا دی کمپنی اجرائی رئیس ڈاکٹر البرت بورالا سی بیا د خپل واکسین بریالی توپ ته په اشاره ویلی چې دا د بشریت لپاره یوه لویه ورځ ده. د دغه خبر له خپرېدو سره سم د امریکا د ونډو بیه ناببره لوړه شوه. د کرونا وایرس پر ضد د واکسین د جوړېدو په صورت کې په نړۍ کې 1.25 میلیونه انسانان له مرګه ژغورل کېدای شي. د درمل جوړولو د ستري امریکایي کمپنۍ د امریکا له حکومت سره یوه موافقه لاسلیک کړې چې پر اساس به دا شرکت مخکې تر دې چې واکسین یې د امریکا د خوړو او درمل جوړولو د ادارې له لوري تایید شي میلیونونو ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې واکسین د جوړولو کار فایزر کمپنۍ پیل کړی او اوس زرګونه ډوزه په بلجیم کې په خپلو تاسیساتو کې ساتي. تر دې مخکې د امریکا د متحدو ایالاتونو د دوا جوړولو یوې کمپنۍ جانسن اینڈ جانسن چې د کووید 19 ناروغۍ پر واکسین یې له یوې مودې راهیسې ډېر کار کړی دی خپلې ازموینې ځنډولې دي. خو فایزر کمپنۍ له لومړي سره د خپل واکسین پر موثریت باورمنه وه او ویلي وو چې راتلونکي کال به 1.3 میلیارد ډوزه واکسین جوړ کړي. د دې کمپنۍ د مسؤلانو په وینا هر تن 2 ډوزه واکسین ته اړتیا لري. خو د فایزر کمپنۍ پرونی اعلان خامخا دا معنا نه لري چې واکسین سل په سلو کې تایید شوی او باوري دی.
د اسمت سروان راپور مو واورید. په افغانستان کې د سهار 9 بجې او څه باندې 6:20 دقیقې دي. د ازادي راډیو د خبري مجله تر 9:30 بجو دوام کوي. د ناټو ملکی سفیر د کندهار له والی سره د دې ولایت پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. کندهار په وروستیو ورځو کې د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د سختو جګړو ډګر و. طالبانو یو ور بیا د غزنی پکتیکا ترمنځ د غزیدلی سړک یو برخه ویجاړه کړله. چارواکي وایي وسلوالو طالبانو دا پوخ سړک په ټراکټورونو اړولی دی. د بریتانیا سسکس لوبډلې د نړۍ د 20 اوورز سیالیو له لومړۍ درجه لوبغاړي راشد خان سره د راتلونکي کال لپاره قرارداد وکړ. د ارمنستان، آذربایجان او روسیې رهبرانو په کورواکي سیمه نګورنو قرباخ کې سره نن سیشنبه د جګړې د بندیدو موافقه لاسلیک کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل هیواد دفاع وزیر له کاره ګوښه کړ او روسیا وایي تر څو چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو نهایي پایلې اعلان سوي نه وي په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي.
دا ژوند رنگونه.
زما نوم نورعلی ده.
نورعلی دغه ته زګور ما تاسې سماوات لری. سماوات کې چای د موي وځي
و؟ چای د مو.
ها چای خانه لری؟
و چای ده.
خلک راځي د چای چکلو لپاره؟
و راځي.
د سهار په چای کې خلکو ته څه تیاروي؟
لوبیا ده، اګای ده، قورمه ده، نور شی نشته ده.
یو چای بار وړکای چای دغه څو ګیلاس چای وړي؟
هغه 3 ګیلاس.
دا بیا په څو ورکوي؟
دا لاس رپا بورا سره.
په دې کې بیا 2 روپۍ درته پاتې کیږي؟
نه یو 2 روپۍ 3 روپۍ پاتې کیږي.
په ورځ کې څو کسانه ستا چای خانې ته راځي؟
برابرۍ ده. بازار ده، پوش کله لږ کله ډېر، بازار ده فرق لري.
ډېری دکانداران راځي کنه؟ نور مسافرین هم راځي؟
دکانداران ده، مسافرین ده، پوش موټروانان ده.
خوشاله کیږي چې څوک ډېر راشي درته؟
څوک هر هوټل ده، هر څوک راځي، کار څوک راشي ده، خو پایبندي نه ده. پوش
په دا کسانو کې چې تا ته راځي خلک کم کسان ډېر خواړه خوري؟ مثلا موټروانان ډېر خواړه غواړي، دا کم کسان چې دکانداران دي، دا ګاډۍ چې چلوي څوک ډېر خواړه غواړي؟
موټروانان ده، ګاډیوانان ده، څوک چې ډېر کار کوي هغه خوراک ډېر کوي.
بیا پیسې له ټولو نه یو شان اخلي؟
نه فرق لري. پوش موټروانان بېله ده، ګاډیوانان بېله پیسې ده. پوش څومره چې غواړي دومره مونږ ورکوو.
په ورځ کې 2 روپۍ پیدا کوي؟
2 ورځې کېږي، 1500 کېږي.
ښه، دغه ځای کرایي دی دا دکان؟
و کرایي ده.
د دې کرایه څو ورکوي؟
د دې کرایه ده 2000.
2000 کرایه ورکوي. بیا تا ته څه پاتې کېږي چې په کور کې مصرف کړي؟
ولا پاتې کېږي دومره کې چې خرچه وباسو.
څو ماشومان لري؟
ماشمونه دریده
اغوی چی بیت غواری په دغه پیسو اغو ته چکیگی
والا خدا کیگی دیگه دوی مون سره گزاره کوي چې شیوی درته اخلم چې نوی گزاره وکړه روزگار ده دیگه
څه کارونه کوله شیخ پلا
زه مخه زه خپل پولیس وو سرحدی کې پولیس وو خوشو بعض وضعیت خراب بود دیگه مونږ نه پرېږه کور کې دیگه وظیفه خوشه که او بل کارو که وضعیت خراب ده